دا مشال ریډیو دینن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې 12 نیټه دا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې دي. شاین بنری ما او تاسو ته به دغه یو ساعت خبري خبرونه کړې کلیم د امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ راپورونه او تبصرې لرو او زمنګا یو شمیر کلتوري راپورونه به هم اوري خو لومبي د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه
سړی مشهیرون به د مشال خبرونو سره ټکی. افغان چارواکي وایي چې د کندوز خار واقعي په مکمل توګه ترلاسه کړي. په مینا کې د وجل شو پاکستانی حجانو شمیره درې کم سلو ته رسیدلې ده. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکو د پنځمې دورې لپاره د دغه هیواد ولسمشر منتخب شوی. پوست مشال خبرونو تفصیل. د افغان پوست چارواکي په کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي. د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز جنرال مراد علي مراد د مشال لري افغان څنګه ته وویل چې ښار اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو په ولکه کې دی. دوای هغه ناول عناصر چې د خلکو آرام ژوند یې نارامه کړی و وجل شوي یا تښتیدلي دي او له کندوز ښار څخه وتلي او اوسمهال افغان ځواکونه پر ټول کندوز ښار حاکمیت لري. جنرال مراد همداراز وویل د چاردرې او دشت یارچی ولسوالۍ او د قلزال ځینې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي خو د کندوز په نورو سیمو کې دولتي حاکمیت ټینګ ده. نوموړي د کندوز له بېځایه شو خلکو وغوښتل چې خپلو کورونو ته ستانه شي. تر دا مهال وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې په مینا کې د وجل شو پاکستانی حجیانو شمیره درې کم سلو ته رسیدلې ده. د یاد وزارت په ویبپاڼه ویل شوي چې دا مهال صرف دوه پاکستانی حجیان په سعودي عرب کې د درملنې لپاره پاتې دي خو زیاتوي چې شل حجیان تر اوسه لا درک دي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې اقلیتي غړي فریډریک عظیم ویلي چې که د کوهاټۍ د چرچ غوندې بله پېښه رامنځته شوه نو ټوله ذمهواري به یې په صوبایي حکومت وي. تېره ورځ مشال لیډو سره په خبرو کې ښاغلي فریډریک وویل چې صوبایي حکومت د عیسویانو کلیساو ته د ژمنو سره سم امنیت نه ورکوي.
تاسو دا دی کنه سیکیورټی ورکو دا وایي چې زه سیکیورټی نه درکوم ولې تاسو دی.
خاغلی فریډریک وویل چې په بنو کې د پولیس د یو ډی اس پی لخوا د دوی ټولنې ته ویل شوی چې که د خپلې کلیسا امنیت نشي ساتلی نو کلیسا به ورته وتړي. د فریډریک عظیم په خبره د وزیر اعلی پرویز خټک لخوا د کوهاټۍ د پیښې د قربانیانو لپاره اعلان کړل شوی 10 کروڑ روپۍ امداد دوی ته د دریو کالو تېرېدو نه باوجود نه دی ورکړل شوی. په افغانستان کې ناټو ځواکونه وایي چې تېره ورځ په کابل کې د ناټو صدر دفتر سره نږدې د دوی یو هلیکاپټر پرېوته چې پکې د دوه برتانوي سرتیرو په ګډون 5 سرتیري وژل شوي او 5 نور ژوبل دي. ناټو زیاتوي چې دا هلیکاپټر د حادثې ښکار شوی او د دې حادثې د سبب معلومولو په موخه پلټنې پیل کړي دي. ناټو په دغه پیښه کې د وژل شوو او ژوبلو سرتیرو د شناخت په اړه څه نه وویلي خو برتانیا ویلي وو چې په دې پیښه کې د دوی 2 سرتیري وژل شوي او زیاته کړې ده چې د دې حادثې سبب د وسلوالو لخوا کومه کار وایي نه وه. د دې نه مخکې د امریکایي پوځ ویان ویلي وو چې د ناټو په صدر دفتر کې د یوې سارنې د غټې پوکڼۍ سره د جنګېدو له امله یو هلیکاپټر د حادثې ښکار شوی. په کابل کې د روس سفیر په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په کاروایانو اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي په کابل کې د روس سفیر الکساندر مانتیسکی د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سلاودین ربانی سره په خپله پرونۍ کتنه کې همداراز د ترهګرۍ پر ضد د روس افغانستان او د سیمې د هیوادونو د ګډې مواردې په اړتیا ټینګار وکړ. له دې مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم په افغانستان کې د سختریدو وسوالو د فعالیت له کبله اندېښنه ښودلې ده. ښاغلي رحمان مخکې له خپل روسي سیال سره په کتنه کې وویل چې د افغانستان او تاجکستان د ګډ سرحد په سلو کې په نږدې 6 سیمو کې جګړې روانې دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په بیلاروس کې انتخابي چارواکي وایي چې دغه هیواد ولسمشر الکساندر لوکاشنکو په 3.5 رایو ګټلو سره په 5م ځل د ولسمشرۍ ټاکنې وګټلې. د اپوزیشن ګوند سره تړاو لرونکي امیدوار تاتسیانا کراتکوویچ د 3.5% ووټونو اخیستو سره په 2م نمبر راغلی. چارواکي وایي چې په پرونی ټاکنو کې د اچول شوو ووټونو تناسب 3.6% و. تېره ورځ لوکاشنکو ویلي وو که چېرې په دې ټاکنو کې د 2000 کال د ټاکنو عمره ووټونه ترلاسه نه کړل نو دا به یوه بده خبره وي. د راپورونو له مخه د ووټونو د وخت ختمېدو نه وروسته په سرخار مینس کې 200 مظاهرهچیانو د لوکاشنکا د واکمنۍ پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه او د هغه واکمني د ډکټیټرشپ په نامه یاده کړه. لوکاشنکا د تیرو 20 کلونو نه د بیلاروس ولسمشر دی. زرګونه کسانو پرون په ترکی کې د خونړۍ حملې د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. په انکارا کې د شنبې په ورځ په لاریون کې د 95 وجل شوو کسانو د ویر مراسم پرون په داسې حال کې ترسره شول چې ترکی چارواکو د دې خونړۍ بمي حملې د تنظیمونکو د نیولو هڅې پیل کړې دي. پولیسو پرون د ترکی په مرکزي ښار خونیا کې 14 کسان په تایش ډله کې د غړیتوب په تور ونیول، خو معلومه نه ده چې آیا دا کسان د وړم ورځنۍ حملې په تړاو نیول شوي دي که نه. په داسې حال کې چې د دې حملې ذمواري تر اوسه هیڅ ډلې نه ده منلې، اپوزیشن حکومت د سولې د لاریون د امنیت په ټینګولو کې په پاتې راتلو تورن کړی. او وروسته خبر ده چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سعودي عربستان د دفاع وزیر پرون کتنه وکړه. ماسکو وایي چې د دې کتنې هدف په شام کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پراخولو په اړه بحث و. له پوتین وروسته د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له شیخ محمد بن سلمان سره چې د سعودي عربستان د باچا زوی دی وکتل. لاوروف د تورې بحیرې په ساحلي ښار سوچي کې د دې کتنې وروسته وویل دواړه هیوادونه غواړي چې د شام د کړکیچ د حل لپاره یوه موافقه ترلاسه شي او دواړه غواړي د ترهګریز خلافت د مستقیدو مخنیوی وکړي. نوموړي زیاته کړه چې دا کتنه به د دواړو هیوادونو له همکارۍ سره مرسته وکړي. د مشال د خبرونو پای او زه به تاسو ته د موسم حال او د کرنټو به زموږ همکار ریاض مساخل وړاندې کړي.
د پنډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپیه مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.4 روپیه سلويخ پیسې غستی کیږي او په 1.4 روپیه 15 پیسې خرڅيږي. یو پوند په 1.5 روپیه 50 پیسې او 1.5 روپیه 40 پیسې. یو یورو په 1.19 روپیه 15 پیسې او 1.43 روپیه 15 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپیه 50 پیسې او په 20 روپیه 15 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 30 روپیه 15 پیسې او 35 روپیه 40 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپیه 60 پیسې او 1 روپیه 20 پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه 206 غستی کیږي او 204 خرڅيږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو، پېښور او کوټه کې اسمان شین وي، خو پېښور او بنو کې د شپې د باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 38 او کمه 10 درجې، پېښور او بنو کې 33 او 40 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مورد اوریدونکو زموږ خبرونه تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو ډاټ کام د لارې هم اوریدئ. افغان چارواکی دا کوي چې کندوز ښار یې له وسلوالو پاک کړی دی.
شهر کندوز حالت اولی خود میگیره. عناصر ناپاکی که زندگی آرام مردم نارام ساخته بودن.
د خیبر جنسی د صفا قبیله خلقوایی انتظامیه ترې د 200 کروڑ روپو د جرمانه غوښتنه کوي.
جرمانه چرا هغه چې کله جرم موشي هغه باندې جرمانه ثابت کیږي. موږ دا جرم کې نه ځان شریک ګڼو نه موږ دا جرم کړی دی.
او په منګور کې د ریاست سواد د پخوانی والی میاګل عبدالحق جهانزیب تلین ونمانځل شو.
زما په نیز هغه چې ویژن کم بدل کړی دی چې زمونږ نه لوړه خبرګې ګزار کړی دی او ټول قلم تکې نیولی.
د سیمې اونړی نه هم یو شمېر راپورونه او تبصرې لرو. تر پایه د مشال ریډیو سره اوسئ. زموږ ګډومبه موضوع تا دغه د کندوز تازه صورت حال. د افغان پوځ چارواکي پر کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي. د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز همدارس د کندوز ښار له بېځایه شو اوسېدونکو غوښتلي چې خپل کورونو ته ستانه شي. د افغان پوځ د چارواکي په کندوز ښار کې د ملکي خدماتو د ادارو د بیا فعالېدو خبر هم ورکړی دی. احمد تکل نور تفصیل لري.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز وایي کندز ښار له وسلوالو طالبانو څخه پاک شوی دی. په کندز ښار کې له نږدې دوو اونیو راهیسې چې طالب وسلوالو دا ښار د لنډ وخت لپاره ونیو، د نښتو او ناامنیو راپورونه ورکول کېدل. د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز جنرال مراد علي مراد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښار اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو په ولکه کې دی.
شهر کندز حالت اولی خود میگیره، عناصر ناپاکی که زندگی آرام مردم نارام ساخته بودن کشته شدن، اونا متواری شدن، اونا شهر کندز را ترک کردن و فعلا نیروهای امنیتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در تمام شهر کندز حاکمیت داره.
جنرال مراد چې له پایله یې د کندز د عملیاتو مشري کړې ده د هغو سیمو نومونه یاد کړل چې وسلوال طالبان ترې ایستل شوي دي.
چاردره شروع شده الا تمام تریجات خاکنی، زاخلا، چل دختران، اوزای چارگانی شهر کندوز، کوچی گرد، پانتونایی که در اینگی بودن، مؤسسات تعلیمی که بودن، ریاست زراعت، شفاخانه و همیتسیم شرکت اسپنزر و بالایسار، بندر خاناباد، گرتیپه، باغ شرکت، ایسه ها مکمل باشدن.
جنرال مراد وویل چې د چاردری او ورچی ولسوالۍ او د قلایزال ځینې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي، خو د کندز په نورو سیمو کې دولتي حاکمیت ټینګ دی. جنرال مراد همداراز وویل چې افغان ځواکونو د کندز خاناباد، خاناباد تخار، بغلان کندز او بغلان کابل د لویو لارو امنیت هم نیولی دی. نوموړي د کندز له بې ځایه شویو خلکو وغوښتل چې خپلو کورونو ته ستانه شي. د کندز ښار اکثر اوسیدونکي د ښار د ولکې پر سر د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د خونړیو حملو له پایله ګاونډیو ولایتونو تخار او بغلان او ځینې پلازمینې ته کډه شول. د پوځ د جګپوړي قمندان زیاته کړه چې ښار ته برېښنا رسېدلې او د اوبو د رسولو لپاره هم هڅې روانې دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز پر کندز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول ادعا کوي. افغان چارواکي همداراز په کندز ښار کې د ملکي خدماتو د ادارو د بیا فعالېدو خبر ورکوي او له بې ځایه شوو کورنو غواړي چې خپل کورونو ته ستنې شي. خو آیا خلک به خپلو کورونو ته بیرته ستنېدو ته زړه ښه کړي او آیا افغان پوځیان به وکولی شي دا ښار د وسلوالو طالبانو له حملو وساتي؟ په دې اړه احمد تکل په ولسي جرګه کې د کندز د خلکو له استازي کمال ساپي سره مرکه کړې ده. هغه له ساپي وایي:
د لوی درستیز د مرستیال خبره تاییدوم. ښار تقریبا په بشپړه توګه باندې د دروازو د حده پورې تصفیه شوی دی د مخالفینو د شتون نه. اوس خطونه د دولتي امنیتي ځواکونو او د مخالفینو ترمنځ ښار دروازو په مربوطاتو.
فکر کوي چې خلک به پر امنیتي وضعیت دومره ډاډمن شي چې سمدستي بیرته خپلو کورونو ته راستانه شي؟
د جګړې دغه تیر دیارلس ورځنۍ یا څوارلس ورځنۍ لنډې تاریخچې ته که وګورو، د دوی د جګړې د مدیریت نه ولس نه و خوشحاله، اوس هم نه دی مطمئن. او نظر دغه تېرو څوارلس ورځو ته ولسونه نشي کولی چې په دوی باور وکړي، ځکه چې داسې یو ځل دو مخکې هم داسې اطلاعات شو. بېرته ځینې کړي د مختلفو منطقو نه په ښار طرف ته راستانه شو چې متاسفانه د جګړې ډګر ته تیر شو او ډېر زیات تلفات یې ورکړل. په دغه چوک باندې څو ځل د مخالفت بیرغ جګ شو، څو ځل د دولت بیرغ جګ شو. خلکو په رواني شکل باندې دومره غټه ضربه خوړلې چې فکر نه کوم چې څوک هغه شانته چې دوی تمه کوي زر بیرته ښار ته ستانه شي.
ستاسو تحلیل څه دی چې آیا وسلوال مخالفین به بیا وکولی شي چې کندز ښار ونیسي؟ یعنی د کندز د سقوط احتمال بیا شته؟
داسې ده چې هغه مهمات چې د مخالفینو لاس ته ورغلي دي او برعکس زمونږ د دولت ژو په مدیریت امکان لري که چېرته مخالفین اراده وکړي چې په دغه موجوده حالاتو کې بېرته د مرکز ونیسي. خو که چېرته حکومت په دې کې جدي اقدامات وکړي او د ښار د ژغورلو په خاطر باندې هغه لازمي تدابیر چې یو قوي کمربند باید واچول شي د پټو پوستو په شکل کې او په عین وخت کې په خلکو باندې په ولسونو باندې کار وشي او د خلکو اعتماد بېرته لاسته راوړل شي او د خلکو زړونه لاسته راوړل شي، زموږ مرکزي حکومت او محلي حکومت د اوسه پورې په ولس باندې په عامو خلکو باندې هېڅ قسمه تاوان نه دی کړی. موږ غټ تاوان په دغه انقلاب کې دا کړی دی چې موږ ولس د لاسه ورکړی دی. ډېر لوی واټن د ولس او د نظام تر وسه پیدا شوی دی، او دغه لوی واټن کې د نظام دشمن ننوتی دی او د دې نظام پر خلاف باندې
مطلب هماغه اتکا پر خپل سر وسلوالو د چ حکومت کړي اشاره مو هم دې مسلې ته ده.
یقینا یقینا، یعنی زه چې کله وایم چې ولس باندې تسلیم دی شوی، د ولس د فاصلې نیولو یو عمده لامل چې د خپل سر ملیشي دي، چې د خپل سر ملیشو د پوستې په خوا باندې نن انتہائی ظلم کی غصب کری دی، بچے نے والا احتساب کری دی، پکور نے والا حملے کری، مال نے والا غصب کری دی، زکات روشے دیتے زور اخیستے دے، حتی پورے خل کو ننگ اور ناموس تک گواخی دلی دی. متاسفانه دا موجوده نظام دغه د ملي حکومت بیرته برعکس خلکو ته مسؤلیت او تحفظ هغه چې لازم دی او اساسي قانون ورته هغه نه دی ورکړل شوی.
د کندز د خلکو استاد او چې زموږ همکار احمد تکل سره خبرې کولې په دغه موضوع کې پاتې کیږو. پینټاګان وایي امریکا به د کندز د پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره د خواخوږۍ له مخې د نغدو پیسو مرسته کوي. پینټاګان په کندز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي بمبارد له امله له زیانمنو شو سره د نغدي مرستو خبره په داسې حال کې کړې ده چې تر اوسه پورې په دې اړه د ناټو او افغان حکومت څېړنې نه دي بشپړې شوې. تفصیل نوریاس نوری راکوي.
له امریکا دفاع وزارت وایي هغو کورنیو ته به د خواخوږۍ له مخې نغدې پیسې ورکړي چې په کندز کې پر یوه روغتون د هوایي بمبارد په نتیجه کې خپل عزیزان له لاسه ورکړي یا ټپیان شوي دي. څه باندې یوه اونۍ مخکې په کندز کې د بې سرحده ډاکترانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو په هوایي بمباري کې د دغه روغتون د کارکوونکو او ټپیانو په ګډون لږ تر لږه 22 تنه مړه او په لسګونو نور ژوبل شول. دغې ټولنې ویلي چې 3 کارکوونکي تر اوسه لا درک دي. د پینټاګون ویان پیټر کاک د شنبې په ورځ وویل چې د دغه پیښې په اړه یو اقدام چې دفاع وزارت کولای شي دا دی چې هغو ملکي وګړو ته چې په دغه بمباري کې ټپي شوي او هم د دغه پیښې د قربانیانو کورنیو ته د خواخوږۍ له مخې نغدې پیسې ورکړي. امریکایي ځواکونو د تېرې شنبې په ورځ چې افغان امنیتي ځواکونو له وسلوالو طالبانو د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي وو پر دغه روغتون بمباري وکړه. د بې پولي ډاکترانو ټولنې هغه اهداوې چې وایي وسلوالو طالبانو په دغه روغتون کې سنګر نیولی وو او پر افغان امنیتي ځواکونو یې ډزې کولې رد کړې دي. د بې سرحده ډاکترانو ټولنې ویلي چې د بمبارد په مهال وسلوال طالبان په روغتون کې نه وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بې پولي ډاکترانو له ټولنې څخه د دغې پیښې له امله بخښنه غوښتې ده، خو د بې پولي ډاکترانو مرستندویه ټولنې پر خپلې غوښتنې چې د دې پیښې په اړه د یوه بې پرې نړیواله څېړنه ترسره شي ټینګار کړی دی. د افغانستان پر حکومت سربیره ناتو هم ویلي چې د دغه پیښې په اړه څېړنه کوي. د پینټاګون ویان زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالات به د دغه روغتون د ترمیم لپاره هم پیسې ورکړي. د پینټاګون ویان پیټر کاک وویل په افغانستان کې امریکایي ځواکونه صلاحیت لري چې د خواخوږۍ له مخې په دغه پیښه کې له زیانمن شوو سره نغدي مرسته وکړي او هم د دغه روغتون د رغولو لپاره پیسې ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د محرم میاشتې د امنیتي انتظاماتو لپاره د پاکستان لوړ پوړو چارواکو مشورې پیل کړې دي. د چارواکو په وینا چې د محرم امنیت لپاره به نه یوازې د پولیس اهلکاران ولاړ وي بلکې پوز او د ملیشي خدمات به هم ترلاسه کولی شي. په دغه اړه باندې رابع اکرم خان نور معلومات راکوي.
د پېښور ضلع انتظامیه په وینا چې د محرم په میاشت کې څه د پاسه اویا امامواړو لپاره به 2000 پولیس اهلکاران سیکیورټي له ولاړ وي. مشالې ډیو سره په خبرو کې د پېښور ضلع انتظامیه ویان فیروز شاه وویل چې د محرم سیکیورټي لپاره د پېښور ضلع انتظامیه د پولیسو محکمې د اهل سنت والجماعت او اهل تشیع عالمانو نه علاوه د پېښور تاجرانو سره مختلفې غونډې کړې دي. د ده په وینا چې حتمی پلان لپاره لا کار روان دی کوم چې سبا پورې مکمل شي. د زیاته کړه چې پولیس اهلکارانو سره که چېرته د فرنټیر کانسټیبلري ضرورت پېښ شو نو هغوی به هم راغوښتل کېږي. دی وایي
دې کنټیجنسی پلان کې چې کوم موږ ته حساس امام بارګاه دي او څه انتهایی حساس امام بارګاه دي، نو چې کوم انتهایی حساس امام بارګاه دي نو هغې مناسبت سره هغې له موږ سیکورټي بندوبست کړی دی. لکه تاسو چې وګورئ کوجی بازار کې زمونږ یو کمانډ پوسټ وي، په کواټۍ چوک یو سپریم کمانډ پوسټ وي، نو چې کوم انتهایی حساس امام بارګاه دي د هغوی لپاره ځان له سیکورټي پلین دی، چې کوم حساس دي هغوی لپاره ځان له سیکورټي پلین دی، خو هغه موږ لا داسې آؤټ کولی نه شو. او موږ کوشش کوو چې یاره دا دي د پولیس ادارو سره څونه چې سیکورټي فورسز ادارې دي دا تر هغوی پورې محدود وي.
د پېښور ضلع انتظامی په وینا چې د جلوسو په وخت جیمرز او سی سی ټی وي کیمرې به هم وي او د جلوسونو فضايي نگراني به هم کیږي. د پېښور ښار بازارونه به هم د پنځم محرم نه بند کړی شي. د دې ترڅنګ د مرګ نورو برخو کې هم د محرم د جلوسونو او د امام بارو سیکورټي لپاره د اعلی چارواکو غونډې روانې دي. د هنګو د پولیسو ضلع افسر شاه نظر مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د محرم په سلسله کې مقامي ولس او عالمانو سره غونډې شوې دي او ورته یې باور ورکړی دی چې د محرم په ورځو کې به ورسره کومک کوي. د زیاته کړه چې د محرم میاشت شروع کېدو سره هنګو ته د نورو سیمو نه د عالمانو راتلل بند کړی شي او د محرم وړومبۍ نیټې نه به سیکورټي اهلکاران ودرول شي.
هنګو کې 9 او 10 محرم چې کوم جلوسی هغه سن سیټ دی او بیا دا اورګزی ټاپ چې دی کنه دا ټاپ باندې آرمی ټوټل ڈپلائی کړ دی، یکم نمبر ڈپلائی کیږي هغه سیکورٹی آرڈر شوئے دی. پولیس والا زمون با 3500 پولیس با ڈپلائی ہے جی، اور آرمی چھے دکھنا اگے 3 کمپنی با آرمی والا ہے جی، فرنٹیر کانسٹیبلی 18 پلاٹون جی، فرنٹیر کور والو جن لس پلاٹون دا به موږ ڈپلائی کوو انشاءاللہ.
د دې ترڅنګ د کوئټه د پولیس محکمې بیان شهزاد فرهد مشال ریډیو ته د کوئټه سیکیورٹی انتظامات په اړه وویل.
کوئټه میں کنٹرول روم انہوں نے بنا دیے جس میں
په کوټه کې د محرم سیکیورٹی انتظاماتو بغرض کنټرول روم جوړ کړی شوی دی. په دې کنټرول روم کې باید سیکیورٹی ادارو، لیویز، پولیس او د ایف سی نه علاوه فائر بریګیډ، پی ٹی سی ایل او د سوئی گیس د محکمې اهلکاران به وي. د دې ترڅنګ د امام باړو او د جماعتونو سیکیورٹی به هم سخت ساتل کیږي.
د ذکر ده هر کال د محرم میاشتې لپاره سیکیورٹی انتظامات سخت اوچتول کیږي او په دې موقع نه صرف د امام باړو بلکې د جلوسونو هم سخت څارنه کیږي.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل انتظامیه د سپا قبیلې نه د وسوالو پر ضد په پوځي عملیاتو کې د شو تاوانونو پوره کولو لپاره د 200 کروڑ روپو غوښتنه کړې. دا ورته ویلي دي چې که تاوان نه ورکوي نو خپلو سیمو ته نشئ تللی. په دغه اړه باندې مجید بابر تفصیل لري.
د خیبر قبایلی سیمې د باړې تحصیل سره تعلق لرونکي سپاه قبیلې ته د یادو سیمو د پولیټیکل انتظامیې لخوا ویل شوي چې تر کومه د دوی په سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د شوو حکومتي تاوانونو په مت کې 12 کروڑ روپۍ نوي ادا کړي، تر هغې به دوی خپلو سیمو ته نه ځي. د یادې قبیلې د ټولو تپو د لوی جرګې ویان شاه فیصل افریدي نه مو وپوښتل چې دوی په کومو جرمونو کې ککړ دي او حکومت ترې د تاوان غوښتنه ولې کوي.
او ته مونږ دا ویو چې تاسو خامخا مونږ سره د ځان نه بېله او په دهشتګردو په لیست کې شامله او دا خو دهشتګردي شوه. پوره قوم دا فیصله کړې چې جرمني نوم چې دی مونږ دغه منلو ته تیار نه یو، ځکه چې جرمانه چې رو هغه چې کله جرم وشي هغه باندې جرمانه ثابت کیږي. مونږ دا جرم کې نه ځان شریک ګڼو نه مونږ دا جرم کړی دی، بلکې مونږ د حکومت نه غوښتنه کوو چې مونږ تاوانونه شوي دي. د سپا قوم د باړې بازار تقریبا 10,000 نه زیات دوکانونه د سپا قوم دي. د ورځې یو میا په کروڑونو دغه اخراجات دي او دا 2009 نه دا بازار بند دی او دا تاوان دا نقصان روان دی.
د پاکستان قبایلی سیمو ته د وسلوالو پر ضد د عملیاتو لپاره د پوځ استول د یو صدارتي آرډیننس له لارې شوي او د پاکستان د آئین له مخه کومې سیمې چې پوځ ته حواله شي هغو سیمو کې رایج قوانین معطل شي. دا چې کله په باډه کې پوځي عملیات پیل شول، ځایي ولس بې کوره شول او په یادو سیمو کې حکومتي واکمني ختمه شوه، نو بیا ولې د اف سی آر د اجتماعي ذمهوارۍ د قانون له لارې د سپاه قبیلې نه تاوان غوښتل کیږي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو مشر شیر محمد خان وای
زه نه پوهېږم چې د پولیټیکل انتظامیه په کم سوچ او په کم فکر باندې دا خبرې کړي. دا خو د قانون نه علاوه هسې هم مطلب چې د دغه خلکو سره ظلم پدې دی چې دغه خلک خو د جنګونو د بمباریانو او د سیزونو ډېر زیات ځپلي دي او هغې کې د دې خلکو هېڅ قصور نشته. دا خو ټولې د حکومت غلطې پالیسۍ وې چې د دې خلکو امن هم تاله ترغه کړه، دوی بې کور هم کړه، د دې بچي د سبقونو هم محروم کړه او بیا اوس مطلب چې په هغې باندې دا قسم مطلب بوج اچول چې نو زما خو یعنی بشری حقونو د مشر په حیثیت باندې زرم چې د ریاست د طرف ته د دې نه زیات یعنی غیر اخلاقي او غیر مطلب قانوني خبره بله نشي کېدی.
د یادې سیمینا د پاکستان په سینټ کې غړی مومن خان وایي چې د باړي ولس حکومت سره د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال هر ډول مرستې کړي دي او ډېرې ځاني او مالی قربانۍ ورکړي دي او زیاتوي چې که حکومت د تاوان دا پرېکړه واپس وانغسته او سپاه قبیله یې خپلو سیمو ته ستننه کړه نو د حکومت پر ضد به احتجاج ته دوام ورکړي.
مونږ لګیا یو په هر ځای کې چې کوم ځای کې دی مونږ د خبره راغلی رو مونږ بقی د خپله خبره مخکې رسولی دو هر سړي سره کړی رو کور کمانډر صاحب سره مونږ خبره میټینګ شوی دی په هغه کې مونږ د خبره ورته کړی رو چې مونږ په لوکا باندې سخت تکلیف دی اوس مونږ لګیا یو انشاءالله د مونږ دپاره تاون به کوو د آرمی سره به مونږ تاون کوو د ملک د نور زمورو خلکو سره به تاون کوو خو که د مونږ سره څوک تاون نه کوي نو مونږ مجبور یو چې مونږ دغه دپاره بیا احتجاج وکړو سینټ په فلور باندې به یې کوو د اسمبلی په فلور به یې کوو.
په باډه کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد د پاکستاني پوځ د عملیاتو له امله د 2009 کال نه د سپاه قبیلې په زرګونو کورنۍ بې کوره شوې دي چې تر دا مهال ورته حکومت خپلو سیمو ته د ستنېدو اجازت نه ورکوي.
د خیبر پختونخوا گورنر قبایلی مشرانو سره د لیدون وروستو په ځینې قبایلی سیمو کې د خراب امنیت له کبله د تړل شوو ماینونو د بیا پرانستلو اعلان کړی دی. له پیښور زموږ همکار شبیر احمد جان په دغه اړه راپور راکوي.
دا خیبر پختونخوا گورنر هاوس لخوا خوره شوی خبر پانې تر مخه د اورګزی ایجنسی د شیخانو سیمو مشرانو یو پلاوی د ملک عزت خان په مشوره کې گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب عباسی سره لیدو کاته وکړل او په اورګزی ایجنسی کې د بندو ماینونو په حق له گورنر خبر کړو. گورنر خیبر پختونخوا په دې مقام باندې دې ته باور ورکړو چې ډېر زر به دوی دغه ماینونه خلاص کړي او د لړکی یو کمیټه هم وټاکله. دغه پلاوی مشر کوونکی ملک عزت خان مشال لیډو ته په دې حق له وویل
شیخانو کې د کولی ډېر مینونه ډېر لوی آمدن و دینه کنه بیا تو حالات دوا جن شپ کلا د مینونه بند شو کنه او نو مو گورنر صاحب ته ویلو ته د مو مشر د علاقہ خو ډېر زپلی شوی دی کنه حالات دوا جی که د علاقې خال په کاروبار شي کنه هغه دماغ نه د نور کیسه وزي.
هم د اورګزی ایجنسی د درنګونو کارکونکې یو بل کس علی قمبر مشال لیړو ته ویل چې رپیندو زر پورې خلق په دغه درنګونو کې روزګارونه کوي.
یاره جی کا حکومت په مسر تاون وکړي متحد بجلی و اوبو دا ټویل وغیرہ کنه دا مسالی ری کنه متوکی نوتیزه که پا دیر غط آمدان شروع شی حکمت هم متن با کرونا برونا برابر شی.
ملک عزت خان زیاده کلا چه دا اورگزی ایجنسی دا کویلا پا طول ملکی دا لور پایی کویلا دا خوالی دا تیر شپگو کالو راسی دا خراب امنیت لوجه دا درنگونا چشمیره تر 209 هم زیاده دا بند پراته دی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو دا
سوات سیدو شریف په دودی حال کې د سوات د آخري بادشاه میاګل عبدالحق جانزیب اوشتم تلین په مقام نوال ویلي چې ریاست سوات کال 1911 نه تر کال 1901 کم اویا پورې د پاکستان دولت سره د شاملېدو پورې یو بېسالي دولت و ولې وروسته ورته پاملرنه نه ده شوې ځکه دا سیمه د ستونزو ښکار شوه. په دغه اړه لمنګورې نیاز احمد خان راپور راکوي.
سوات سیدو شریف په دودیا حال کې د ریاست سوات اخیری بادشاه میاګل عبدالحق جهانزیب تلین دستوره کې د سوات د بیرابیلو سیمو څخه په زرګونو خلکو ګډون وکړو. دستورې ته د سوات منګلور د تاریخ پروفیسر محمد پرویز شاهین خپله وینا کې وویل
زما په نیز هغه چې ویژن کم بدل کړی دی چې زمونږ نه یې لوره خبرګې گزار کړی دی او ټول قدم ته کېنولي. دویمه خبره دا چې په قبایلو کې امن راوسته انگریز کو نو راوسته پکې سکھ پکې نو راوسته مغول پکې نو راوسته یو میاګل عبدالعزیز پکې راوسته او سونه په کمال راوسته چې دواړه دواړه طرف ته د خلکو ناسلی هوا غوسته چې اصلیه یې څنګه من بیا
دستوري ته خپل وینا کې د مقامی زلمو ټولنې مشر ډاکټر جواد اقبال اویل چې د والی سوات طرز حکمرانۍ باندې ریسرچ کول ضرورت ده.
د سوات خلک چې کم دي دا د نور خلکو په شان دي هم ډیر زیات مطلب جنگونه به کول یا مطلب پوټه پپټی پپولا بیا د والی صاحب او د پاچا صاحب قیادت چې کم دي آیا داسې څه وجوه چې د دې ځای خلک پر امن شو د دې ځای مشران دا کم سپینګیری خلک چې کم دي داغه ملګری شو په دې باندې ریسرچ کول پکار دي.
تو دستور مشر میلما د والی سوات میاګل عبدالحق جان سیب نمسه میاګل شهریار امیر زیب دراغلی میلمنو مننه وکړه او ویل چې په سوات کې د هغوی نیکونو د ترقۍ لپاره یو پخه لاره ایښودی وه.
تاسو ټول ته پته ده چې کله سړی یو کور جوړوي یو بلډینګ جوړوي نو د ټول نه زیاته پیسہ او د ټول نه زیات کړاو په کم ځای کې کیږي په بنیاد کې کیږي لپاس خو کې بیا سړی په آسانۍ باندې جوړولی شي. والی صاحب او باچا صاحب مونږ ټولو ته دې قوم ته یو دومره مضبوط بنیاد پرېښودی خدا زمونږ بدقسمتي چې په هغې بنیاد باندې مونږ کچا د خټو ګټو کور جوړ کړو دا زمونږ بدقسمتي ده.
دستور کې د ریاست سوات طرز حکومت انصاف تعلیم او نورو کارونو باندې تفصیلي بحثونه وکړی شول او د سوات اخري بادشاه میاګل عبدالحق جهانزیب ته پیرزونې وړاندې کړی شوې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو درنګ شیبل په پښتونخوا کې د غرمې دولسنې بجې کېدونکې د مجید بابر نه مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته ته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو.
د افغان پوځ چارواکي په کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي. د وسوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز جنرال مراد علي مراد د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل چې ښار اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو په ولکه کې دی. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې په مینا کې د وژل شو پاکستاني حجیانو شمیره 350 ته رسیدلې ده. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اقلیتي غړي فریډریک عظیم ویلي دي چې که د کوهاټۍ چرچ غوندې د نام نه یې بله پېښه رامنځته شوه نو ټوله ذمهواري به یې په صوبایي حکومت وي. تېره ورځ مشال لیډو سره په خبرو کې ښاغلي فریډریک وویل چې صوبایي حکومت د عیسویانو کلیساو ته د ژمنو سره سم امنیت نه ورکوي. په افغانستان کې ناټو ځواکونه وایي چې تېره ورځ په کابل کې د ناټو صدر دفتر سره نږدې د دوی یو هلیکاپټر پرېوتی چې پکې د دوو برطانوي سرتېرو په ګډون 15 سرتېري وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. په کابل کې د روس سفیر په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په کاروایانو اندېښنه څرګنده کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي په کابل کې د روس سفیر الکزندر مانتیسکی د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سلاودین ربانی سره په خپله پرونی کتنه کې همدارار د ترهګرۍ پر ضد د روس، افغانستان او د سیمې د هیوادونو د ګډې مبارزې په اړتیا ټینګار وکړ. په بیلاروس کې انتخابي چارواکي وایي چې دغه هیواد ولسمشر الکزندر لوکاشنکو په 3.5 رایې اخیستلو سره په 5 ځل د ولسمشرۍ ټاکنې وګټلې. زرګونه کسانو پرون په ترکیه کې د خونړۍ حملې د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سعودي عربستان د دفاع وزیر پرون کتنه وکړه. ماسکو وایي چې د دې کتنې هدف په شام کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پراخولو په اړه بحث و. د راپورونو له مخه شامي ځواکونو د یاغیانو پر ضد په داسې حال کې مهم پرمختګونه کړي دي چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په شام کې د روس لخوا د هوایي بمبارۍ د کمپاین دفاع کړې ده.
مهم خبرونه مو اورید. اوریدونکو، سرزو اسلام آباد ته. اسلام آباد کې رابعه اکرم خان ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او دغې نه مهمې برخې وړاندې کوي.
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د کورنیو چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علي خان ویلي دي چې د ترهګرۍ په ضد جګړه یوازې د بلوچستان نه بلکې د ټول پاکستان جګړه ده. ادارې وایي که بلوچستان صوبه د تېرې سمودې راسې ناکرارۍ سره مخ ده، خو اوسنو میاشتو کې د توندلارو او عسکري تنظیمونو په ضد کېدونکي کاروایانو په نتیجه کې د ماضي په پرتله صورتحال ښه شوی دی. ادارې مخکې لیکي په بلوچستان صوبه کې د چارواکو لخوا دا خبره مخې ته راغلې ده چې د هندوستان استخباراتي اداره په بلوچستان کې لاس لري. نو حقیقت که همدغسې وي، باید چې دا مسله هندوستان سره په سفارتي کچ اوچته کړی شي. ادارې زیاتوي په بلوچستان کې د امنیت ټینګښت لپاره پکار ده چې صوبایي او مرکزي حکومت دغه صوبه کې اترقي او بحالۍ منصوبې پیل کړي او د صوبې د اولس د محرومۍ احساس ختمولو لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړي. ادارې اخره کې لیکي که هر څو بلوچستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره د جلاوت نه بلوچ مشرانو سره صوبایي مشرانو لیدلي او رابطې کړي دي او 1300 میاشتو کې ځینې ځوانانو خپلې وسلې هم غورځولې دي، خو پکار ده چې دې لړۍ کې هسې نورې هم سیوا کړی شي او د خبرو اترو د لارې دي ستونزې هوارولو ته لومړی ترجیح ورکړی شي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې دا ونه کوي، خو په صوبه کې د نظام بهتری لپاره کوشونه کوي او د دې اثرات د پولیسو په مزاج کې سرحده پورې د بدلون په صورت کې نظر راځي. ادارې زیاتوي په نظام کې د بدلون ابتدا د پولیسو اصلاحاتو په ذریعه کول یو ښه دانشمندانه فیصله ده، ځکه چې انصاف او امن امان یوه ټولنه متحد ساتي او ترقۍ کې بنیادي کردار لوبوي. ادارې مخکې لیکي د پولیسو د اصلاح 100% نتیجه تر اوسه مخې ته نه دراغلی خو د دې امید په دوه کالو کې نه دی پکار. دا به وخت اخلي. ادارې په وینا دا خیال ضرور ساتل پکار دی چې د نظام اصلاح صرف قانون سازۍ په ذریعه نه ده پکار. قانون هغه ګټور وي کوم ته چې د ولس حمایت حاصل وي او ولس په هغې عمل کوي. ادارې اخیره کې لیکي پکار ده چې د پولیسو کلنۍ کارکردګي باندې د مقامي حکومتونو رایه وي او دې سره سره امن او امان په ځای کولو او د جرمونو مخنیوي په اړه د مقامي حکومتونو او پولیسو ترمنځ رابطه مضبوطه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو مطبوعاتو تر ازوریدونکو ډان ورځپاڼې لیکلي دي باید اسلامي هیوادونه جمهوري نظام په اصلي معنو کې عملي کړي او د ولس په ستونزو هوارولو زیات کار وکړي. بلخوا اکانومست مجلې لیکلي دي د افغانستان په کندوز کې د بې پولو ډاکټرانو سازمان د دوی په یو روغتون د وروستۍ حملې د پوره پلټنو غوښتنه کړې ده. د دغه دواړو ادارو مهم ټکي فرخنده اسد وړاندې کړي.
د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي یو ښه جمهوري حکومت هغه دی چې پکې خلکو ته شخصي ازادي وي، د قانون بالادستي وي او ولس ته بنیادي حقونه ترلاسه وي. یو حقیقي جمهوري حکومت داسې نشي کولی چې په دغو کې یو خو خپل کړي او نور شاته وغورځوي. یو ښه جمهوري حکومت باید دغه ټولو خبرو ته وګوري او له هغې وروسته بیا د خپل هیواد په نورو مسلو خبرې او کار وکړي. ورځپاڼه لیکي په اسلامي هیوادونو کې له بده مرغه حکمرانان داسې فکر کوي چې دوی با د خپل ولس په هغه مسلو او خبرو زیات پام کوي چې دوی ته یې ګټه وي او نورو ضرورتونو ته به یې پام نه کوي. نو دا د دوی ناپوهي ده. ورځپاڼه لیکي په منځني ختیځ کې ولسی پاسون د دغې یو مثال دی. په اسلامي هیوادونو کې د پاکستان په شمول د هغو حکمرانانو او حکومتونو په لارو ځي چې کوم د ټولنې لپاره ناکامه ثابت شوي دي او ولس ته یې د کارونو هیڅ ښېګړه نه ده رسېدلې. په پاکستان کې هم اکثره سیاستوال، حکومتي غړي او ریټایر پوځي مشران د هغو هیوادونو او حکمرانانو مثالونه ورکوي چې جمهوریت یې په حقیقي معنو کې نه دی خپل کړی او نه یې تاریخ او ولس په خوټکو کې یادوي. بلخوا د اکانومیست مجله لیکي د افغانستان په کندوز کې د 3 اکتوبر په پیښه چې پکې د امریکا هوایي ځواک په یو روغتون برید وکړ او تر 28 پورې کسان په دغه حمله کې ووژل شو، د بې پولي ډاکټرانو د سازمان په دغه روغتون د برید په ټوله نړۍ کې غندنه شوې ده. په خپله امریکایي ولسمشر باراک اوباما د دغه سازمان د مشر سره خپله غمرازي شریکه کړې ده. د بې پولي ډاکټرانو سازمان بیا د دغه حملې د پلټنو غوښتنه کوي او دغه یو جنګي جرم ګڼي. اکانومیست لیکي په دغه روغتون تر یو ساعت پورې په وقفې سره هوایی بمبار شوی دی. په وژل شوو او ژوبلو کې مریضان هم دي او د دغه روغتون عمله هم پکې شامله ده. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو مشر جنرال جان کیمبل بیا وایي د دغه پیښې پلټنې به کوي او حقایق په نړۍ ته وړاندې کوي. مجله لیکي په روان کال کې په افغانستان کې د وسلوالو سره د جګړو او عملیاتو په وخت سناسه 15,000 افغان عسکر وژل شوي دي. په دغو کې د کندوز په جګړه کې هم یو شمیر افغان عسکرو ته مرګ ژوبله اوخته ده.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
زرګونه کسانو پرون په ترکیه کې د خونړۍ حملې د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. په داسې حال کې چې چارواکو د دې حملې د تنظیمونکو د نیولو لپاره هڅې پیل کړي. د ترکیې پوځ د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګرانو د ګوند پر اهدافو د نو هوایي حملو خبر ورکړی دی. په دغه اړه معلومات د احمد تکل پر راپور کې.
په انقره کې د شنبه ورځې په لاریون کې د 95 وژل شویو کسانو د ویر مراسم پرون په داسې حال کې ترسره شول چې ترکی چارواکو د دې خونړۍ بمی حملې د تنظیمونکو د نیولو هڅې پیل کړې دي. د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی، خو دا چاودنه په جولای میاشت کې د سوریې سرحد ته نږدې د کردانو د سولې د فعالانو پر لاریون هغې حملې ته ډېره ورته ده چې 33 کسان یې ووژل او حکومت مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش غاړې ته اچولی و. پولیسو پرون د ترکیې په مرکزی ښار قونیه کې 14 کسان په داعش ډله کې د غړیتوب په تور ونیول، خو معلومه نه ده چې آیا دا کسان د ورمورځنۍ حملې په تړاو نیول شوي که نه. د شنبې ورځې حمله د کوردي وسلوالو یاغیانو له هغه پلان څخه څو ساعته مخکې وشوه چې غوښتل یې له حکومت سره یو اړخیز اوربند اعلان کړي او په دې توګه د نومبر په لومړۍ نیټه د پلان شویو انتخاباتو په درشل کې سیاسي کړکیچ راکم کړي. د ترکیې حکومت د کوردي یاغیانو دا اعلان رد کړی او ویلي دي چې دا ډله باید خپلې وسلې وسپاري او له ترکیې ووځي.
په داسې حال کې چې د دې حملې مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی، اپوزیسیون حکومت د سولې د لاریون د امنیت په ټینګولو کې په پاتې راتلو تورن کړی. د کردستان د خلکو د ډیموکراتیک ګوند ایچ ډی پی یو مشر صلاح الدین د مرتاش پرون وویل هغه حکومت چې حتی د یوې مرغۍ د الوتو په اړه معلومات لري د انقرې په زړه کې د دې قتل عام مخنیوی ونه شو کړی. که څه هم د حکومت د احصایو له مخې د دې حملې د مړو شمېره 95 کسانو ته رسیږي، خو د مرتاش دا شمېره لوړه وبلله. تر دې دمه موږ له بده مرغه خپل 128 ملګري له لاسه ورکړي او زرګونه ملګري ښځې او نارینه ټپیان دي. تېره شپه موږ د دوی په ویر کې د هغو له کورنیو سره یو ځای وو. زموږ د ملګرو په جنازو کې باید په هر ځای کې سلګونه زره ملګري ګډون وکړي. ترکیه چې له سوریه سره نږدې 900 کیلومتره ګډه پوله لري، په دې وروستیو کې ومنله چې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره خپله فعاله همکاري زیاته کړي. ترکیه همداراز په خپلو اډو کې امریکایي الوتکو ته ځای ورکړ او په خپله یې هم په سوریه کې په محدود شمیر هوایي حملې وکړې. په همدې حال کې د ترکیه پوځ پرون خبر ورکړ چې د عراق په شمال کې په زاب او میتینا سیمو کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی پر مرکزونو بمباری کړې ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د
منګل تکتی کې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
ایکسپریس ټریبیون رسپانډ لیکي د پاکستان په ټولنه کې د سړو سره سره په جرمونو کې ښځې هم نیول کیږي. د ښځو نه په تاڼو او عدالتونو کې د پښتنو لپاره باید ښځې پولیسانې، ججانې او وکیلانې وي چې یو خود قانون نافذولو په ادارو کې د ښځو رول مهم وګرځي او بل په دغه ټول عمل کې د چا سره بې انصافي ونه شي. د دغه لیکنې مهمې برخې فرخنده اسد وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې که څه هم په مختلفو جرمونو کې په زیات شمېره کې سړي کې کړ دي، خو یو څه شمېر ښځې هم په مختلفو جرمونو کې هر میاشت نیول کیږي. او څنګه چې په ټولنه کې د وخت له تېرېدو سره سره بدلونونه راځي چې په دغو کې ځینې ښه وي او ځینې د ټولنې لپاره ښه نه وي. د ټکنالوژۍ د استعمال که یو خوا خلکو ته ګټې رسیږي، نو بل خوا ځینې نقصانونه هم دي. همدغه حال د پاکستان د ټولنې دی. د وخت سره سره دغلته هم په مختلفو جرمونو کې نیول کیږي. ډېرې د نیولو وروستو په اسانه د خپل جرم اقرار نه کوي او نه یې مني. پولیس وایي دوی ته د یوې ښځنه د رښتیاو په معلومولو کې زیات مشکلات وي، ځکه چې د ښځې سره پولیس هغسې برتاو هم نشي کولی څنګه چې د سړو نه په حوالاتو کې پوښتنې کیږي. پولیس ته هم وایي اکثره ښځې په ګواهۍ ورکولو کې هم ډېرې ښې نه ثابتېږي. هغوی یا خو د ټولنې د ویرې له وجې رښتیا نشي ویلی او یا د پولیسو د جیلونو او عدالتونو ته په یو جرم کې د ښځو تګ ښه نه ګڼل کیږي، چې له دغې وجې هم ځینې مسلې مخې ته راځي. ایکسپریس ټریبیون په خپله اداریه کې وایي د دې مسلې یو حل د اهم کېدای شي چې په پاکستان کې د ښځو پولیسو شمېره زیاته شي. نو چې کله یوه ښځه د بلې نه د څه خبرې او یا د څه جرم په اړه معلومات کوي، هغې ته به دومره ګرانه نه وي او نه به پرې څوک بد وایي، ځکه باید جرم او غلط کار که هغه وړوکی وي او کلوی منځه ولاړ شي او د ټولنې نه ختم شي او متاثره کسانو ته انصاف ورکړل شي، چې په سیستم د خلکو باور وي نو په خپله به د رښتیاو مخه کوي او کله به هم دروغ نه وایي. ورځپاڼه لیکي دا خبره هم غلطه ده چې یوه ښځه چې کوم غلط کار یا څه جرم وکړي او سزا نه شي، باید د قانون نه بالا هیڅوک نه وي، نه کوم سړی او نه کوم ښځه. د دغې لپاره یوه خبره دا هم ده چې په قانون نافذونکو ادارو کې باید ښځې هم شامل کړل شي او د یو داسې کلچر د جوړولو لپاره کار وشي چې پکې د هر جرم او هر غلط کار مخنیوی وشي او انصاف د هر چا ضروري حق وګڼل شي.
د سولې پر لور
مصبخ بل خاورا
یا
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه چې دا غمن لژوند د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ فهم دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
دان رسپانې کې یو خو د سعودي په حج انتظامیه نیو کې کړي نو بل خو وايي د نه هاتیا پاکستانی حجانو د مرګ او درې سلويخ د بيدرخ کېدو باوجود د پاکستان حکومت خاموش دی او د هیواد رسنیو ته هم ویری دي چې په سعودي عربستان نیخ پنیغه ل انتخابه ډډو کی د دغه ادارې غټي برخه اصرار عالم مومن باندې کوي
دان رسپان لیکي د ډیرو خلکو د مجمع لپاره د زیات امنیت او ښه انتظام ضرورت وي همداراز دا معلومه خبره وا مالدار سعودي حکومت چې هر قسمه وسایل او ټکنالوژي لري د هش په مقابله ټینګ امنیتي او انتظامی ګامونه پورته کړی وي خو په مسجد الحرام کې د کرندره پریوتو او مینا ټیل ماټیل په پیښو کې د سلګونو کسانو مرګ جوړل د سعودي پر انتظامی د خلکو اعتماد په بشپړه توګه لري کړی دی د هش پر انتظاماتو د ډېری خرچې کولو باوجود سعودي حکومت ته نور هم ډېر څه کول پکار دي لکه څنګه چې یو عینی شاهد وایي د حج ترسره کولو په ځای کې د ایمبولنسونو او صحت کارکوونکو کمی وو د مازورانو په استعمال کې د ویلچیر د خطو یا کوزیدو لپاره ځایونه نه وو او د څه قسمه ایمرجنسۍ لپاره هیڅ تیاری نه و نیول شوی نوموړی زیاتوي د انتظامی د ځنو کارکوونکو رویه هم له دوی سره ښه نه وه عینی شاهدان وایي چې دوی د خدای په اسره پرېښودل شوي وو او هر وخت له څه قسمه مشکل سره مخ کېدی شو خو تر ټولو عجیبه خبره دا ده چې د مینا پر پیښه د پاکستان غبرګون د نورو اغیزمن شو اسلامي هیوادونو برعکس دی او په دې لړ کې پاکستان خاموشه دی د نهه اتیا پاکستانی وګړو د مرګ او درې څلوېښت د ردره کېدو سرکاري پخلی شوی خو بیا هم د دې هیواد حکومت له سعودي هیڅ قسمه احتجاج نه دی کړی چې له وجې اپوزیشن په احتجاج کولو مجبوره شوی د اپوزیشن مشر چودري اعتزاز احسان خو تر دې پورې ویلي دي چې حکومت د کاڼي زړه لري البته د پاکستانی حکومت په دې لړ کې ښکاره ګام دا دی چې ټي وي چینلونو ته یې امر کړی چې پر سعودي عرب د نیغ په نیغه انتقاد کولو څخه ډډه وکړي د حکومت لخوا د دا قسمه رویې له کبله د مړو شوو حاجیانو خپلوان هم ډېر سخت غوسه دي په اداریه کې راغلي دي باید چې پاکستان حکومت په دې لړ کې نه یوازې فعال رول خپل کړي بلکې په اسلامي نړۍ کې د دې لپاره کمپین وچلوي چې د حج په انتظامیه کې واضح بهتري راوستل شي د ایران لخوا په سعودي عرب انتقاد په ورځپاڼو کې د سر خبر ګرځېدلې همداراز انډونیشیا ترکیه لبنان او سینیګال هم د سعودي عرب په حج انتظامیه نیوکې کړې دي د ادارې په اخره کې راغلي دي باید چې د مینا د ټیل ماټیل پیښې شفافې پلټنې وشي ځکه چې د ټولې نړۍ مسلمانان خانقابه خپله ګڼي
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ
په بلوچستان کې بلوچ ملت پال ادا کوي چې دغه صوبې په اواران او شاوخوا سیمو کې د پاکستان امنیتي ځواکونو ولسی کورونو ته اور ورکړی او د عملیاتو په نامه بېګنا ولس ته زورولو لړۍ پیل کړې خو د بلوچستان حکومت بیا د ادعاوې ناسمې بولي په دغه اړه خدای نور ناصر راپور راکوي
د بلوچستان په بلوچ مشته اواران او شاوخوا سیمو کې بلوچ ملت پال ادعا کوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د بېګنا او عام ولس کورونو ته اور ورکړی او په خبره یې له تیرو څو میاشتو راهیسې په عملیاتو کې د دې ځواکونو لخوا بېګنا ولس ځورول کېږي د بلوچستان نېشنل موومنټ چې د بېلتون غوښتونکو یو غورځنګ دی او ځان یو سیاسي ګوند ګڼي رسنیو ته یې په لیږل شوي بیان کې ادعا کړې چې ځواکونو د اواران د مشکې په هارونی سیمه کې د یاد سیاسي ګوند د جنرال جنرال سیکرټری ډاکټر منان بلوچ د هغه د خپلوانو او نورو بیګنا وګړو کورونه سوځلي. دا بیان زیاتوي د ریاستي ځواکونو لخوا د سیاسي کارکوونکو پر ضد داسې کړنې د بشر له حقونو څخه سرغړونه ده، وایي ځواکونه بیګنا ولس ځوروي. له دې سره سره ډیری نور بلوچ ملتپال هم پر حکومتي ځواکونو ورته تور پورې کوي چې د دوی په خبره له تیر کمکي اختر راهیسې په یادو سیمو کې د ځواکونو په عملیاتو کې بیګنا ولس ځوریږي. خو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بکټای بیا دا ټولې ادعاوې ناسمې بولي او زیاتوي د پاکستان امنیتي ځواکونه دومره غیر ذمهوار هم نه دي چې د بیګنا خلکو کورونه وسوځي. لومړی خبره خدا ده چې دا تور د کوم سیاسي ګوند لخوا نه دی لګول سوی، بلکې همدا هغه وسلوال ډلې دي چې د بل چا په خوله داسې تورونه لګوي او د امنیتي ځواکونو د بدنامولو هڅه کوي. زه دا وایم چې د پاکستان چې څومره هم امنیتي ادارې دي هغوی دومره غیر ذمهواره نسی کیدای، لیکن ظاهره خبره ده چې کله په امنیتي ځواکونو باندې برید کیږي بیا له دې خوا هم پر هغوی ډزې کیږي، نو بیا په دې کې خلک هم وژل کیږي. تر کومه ځایه چې د کورونو د سوځلو خبره ده، ما ته داسې هیڅ اطلاع نشته چې د چا کور سوځول سوی دی. د ویل ورده چې په بلوچ میشته اواران او شاوخوا سیمو کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا له تیرو درو درې نیمو میاشتو راهیسې د وسلوالو پر ضد وخت ناوخته د عملیاتو راپورونه ورکول کیږي چې د همدې عملیاتو په پایل کې امنیتي ځواکونو د بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلوال قمندان ډاکټر الله نظر د وژل کېدو نتایج سوي راپورونه هم ورکړي وو. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی برستیال حاجی عبدالظاهر قدیر ویلی ډېر زر به په ولسی ملاتړ د حکومت د وسلوالو مخالفینو پر ضد وسلوال تحریک شروع کړي. نور حال له جلال آباد باز محمد عابد راکړي.
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال حاجی عبدالظاهر قدیر د یکشنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې خپل هغه ژمنه بیا تازه کړه چې ویلي وو چې لوی اختر نه دوه هفتې وروسته به په ننګرهار کې د دولت ضد د هر ډول وسلوالو خلاف د ولس په ملاتړ وسله راخلي او وسلوال حرکت به پیلوي. نوموړي وویل
کومه وعده چې مونږ د خپل ولس سره کړې وه چې د اختر تر 15 پورې به مونږ حکومت ته منتظر یو چې حکومت څه اقدامات کوي او بعد لاغه نه به مونږ خپل آمده گئی نیسو او که حکومت منگ سرا اوگا پوگزی هم اوگا پوگور سرا زو او دا دا طول افغانستان مشترک دشمن دا با مشترک وهو سرا او زو ولست دا داد ورکو ما تشویش بنا کوی تا دست بچیان لره چستا پخت نو کدی.
نموڑه وایی چه لولسونو سرای خبری کدی او دا وسلوال حرکت لپاره ای قوی پلان تیار کرده ده.
هر حقا سوک چه دی خور دخمن وی او دا بیرون نراغلی وی او دل تا افغانان زوری دا خور بای قبرستان وی او انشالله چه شنوار با دا طول افغانستان لپاره یو مثال سال وګرځي او هر شینوار کخور ده او کمور ده او کورور ده او کپلار ده هغه ټول سره خبرې شوې دي هغه خپل آمدګي لري.
د یادولو ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی وو چې د هر هغه ولسی حرکت ملاتړ به وکړي چې د ملي امنیتي ځواکونو سره په همغږي پیل شي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پانا
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روختیا او درملنا
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
دولسم اکتوبر په پاکستان کې جمهوری ګوندونه د تورې ورځ په توګه نمانځي، ځکه چې په کال 1999 کې دغه وخت پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف د منتخب حکومت مات کو په واکې قبضه وکړه. نن 14 کاله وروسته چې یو وار بیا په هیواد کې جمهوریت بحال شوی، آیا پوځي او سیاسي مشرتابه د دغه نسزده کړې او کنه؟ د ریاض موسی خیل په راپور کې
په داسې حال کې چې یو جمهوري حکومت خپل 15 کلنه موده پوره کړې ده او دویم حکومت هم تقریبا نیمې ته رسېدلې. سیاسي او جمهوري قوتونو د 12 اکتوبر د پیښې نه څه سبق اخیستې او آیا اوس هم پاکستان کې د پوځي امریت راتلو امکان شته؟ په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د سیاسي چارو کارپو او وکیل لطیف افریدی وې
پاکستانی سیاسی پارٹو کے دغه د قربانی زور او جذبه ز نه وینم چې فوج اقتدار واخ دی او پارٹی راوځي او د فوج خلاف وای چې موږ تا نه منو. نو نن هم سره د دې چې نواز شریف د پنجاب دی، سره د دې چې دغه اکثریت دی، سره د دې چې هغه کې د ماضی په مقابله کې ډېره میچوری چې راغلی ده او هغه ډېر په پام پام قدمونه او ګامونه ږدي، لیکن بیا هم فوج دومره زورور دی چې هره فیصله د هغې منظوري هغه د نواز شریف مجبوري ده.
همدا پوښتنه چې موکله د سیاسي چارو د یو بل کارپو او لیکوال ایمل خټک په وړاندې کېښوه، نو ده وویل چې زموږ جمهوري نظام کې اوس هم ډېرې کمزورۍ موجود دي او د دې مضبوطې دو کې به 43 کاله لګي.
مشرف د ماشالله نه پس فوج دننه دا یو احساس پیدا شو چې په کاباره کې فوج دومره په ښکاره باندې په سیاسي امورو کې مداخلت نه کوي. نو تېرو شپږ کالو کې یا تېرو درېو کالو کې موږ ګورو چې فوج ډېر زیات په سیاسي معاملاتو کې دخیل دی، خو د هغې کردار چې دی نو هغه ښکاره نه دی یا کردار هغه نه دی لکه چې څنګه مخکې د فوجي جنرالانو چې دی نو منتخب د سیاسي جمهوري حکومت خطه کو او اقتدار واګې دی په خپلو لاسو کې وایسته.
د ایمل خټک په خبره حکومت له پکار دي چې د ولس مسلو هواري، ناانصافي ختمولو او غلا غلطو مخنیوي دپاره د اقداماتو کی او پوز د یوازې د هغه مقصد دپاره استعمال کی د کوم دپاره چې دا اداره جوړه کړې شوې ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکه ده چې دا غمین نشوند سره نسته ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور بند کی.
دا د سولې आवाज ده،
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
اوریدونکو هم دغه سره زموږ د سهار د خپرونو وخت پای ته رسي. راتلونکو خپرونو کې به زموږ نور ملګري راځي او دا لړۍ به تر مازیګر تر شپږو بجو پورې دوام لري. که تاسو زموږ د خپرونو په اړه څه مشوره تجویز لرئ نو موږ ته په مشال ریډیو ډاټ کام باندې رالیږلی شئ. موږ به هڅه کوو چې ستاسو د تجویزونو او مشورو په رڼا کې خپل پروګرامونه له ترتیب ورکړو. د سهار د خپرونو نه خپل کوربه شاهین بندري له اجازت ورکې هر چرته چې ښه آباد او بریالي اوسئ.
دل درد ٹپی وایما ہلکا دام وائی چیز خوشحال یما دزل پسر میں نویش تے سر پسر گبدے کلو وینا سوار لسمیش پو کے راشوا عزت ہم یو زلے سم و گورم دیا کی دنا لوے اخترا سترا تو تین فضا کھو میاں دکڑ مار د سر سا ماروا جد خوڑم نو خبر کڑے با دے غمان مادل بازار دیوران کو دیوران شبی بازار دیا را شمایا سبا تیار گلی تا زموا خوشحال خوب لی مو تن راضی نا سبا کا بلتا روانی گم تینا زار شم بیا بہو کھوتی دنونا بیزوانا چې پسرو شوندو زنګې دل خوبم افزوانا چې پسرو شوندو زنګې دل خوبم زما جانان زما کیوا صد قدم خاورې رانج دستر زوکړم خدای دې زما کا غوندې مونډې او په سرو غوندې چلوم تا وساتم خلک په وی خجانان زوري وا بد نصیبا او یار په خوب کې نوی نما خلک اختر تا خوشالی ز مسافر نه غم اوخ کې تو یو ما کبي یار ژوندون ګران دیوا چې آشنا نوی ز وطن ز به وطن خلق دیار لغما پایم او لکچی بوٹے پو بولو شوینینا یا پدیلو یا دنیا کنو بغیر لیارا جوان یواز دی رب ما دا یا زمان آواز تورائی کے